لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې د ازبکستان او هندستان مشران وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به په ګډه هڅې وکړي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په موکړې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو بمبارۍ مرګ ژوب لاړه ولې ده. د فاریاب د والي 15 تنه ساتونکي د یو ماین په چاودنه کې ټپیان شوي او یو تن مړ شوی دی. د لبنان حکومت د اسرایلو هغه اداره کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د ایران پلوې حزب الله ډلې د توغندیو اډه شته. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوب لاړه ولې. په ملي اردو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
پیښه رامنځته شوې ده چې هغه سیمه کې د تلفاتو شمېره یې هم دقیقه معلومه نه ده چې څو نفره دي، خو په کم اندازه تلفات پېښ شوي دي.
د والي ویاند وویل ډېر ژر به په دې اړه څېړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد دوی ته رسیدلی دي، خو سرچینې ویلي نه پوهیږي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب د والي ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې مرګ ژوب له اوښتې ده. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان کریم یورش وایي د والي نقیب الله فایق پر یو تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ساتونکو قومندان نیک محمد وژل شوی او څلور نور ساتونکي ټپیان شوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې د والي ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې سیمه کې د ماین چاودنه پې وشوه. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې 2 تنه وسلوال وژلي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېر مازدیګر د نړیوالو ځواکونو جټ الوتکې د اسمار ولسوالۍ اړوند په شال سیمه کې یو ډټسن موټر په نښه کړ چې په نتیجه کې د دولت 2 وسلوال مخالفین ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه 2 مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون له نیپال سره وه. هندستان هم خپلې دواړه مخکنۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ډاکه کې کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. لبنان د اسرایلو هغه اداره کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د ایران پلوي حزب الله ډلې د توغندیو اډه شته. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د دې لپاره چې د اسرایلو ادعا ناسمه ثابته کړي پرون د لسګونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته نږدې هغو تاسیساتو ته وروستل چې اسرایل وایي حزب الله هلته په پټه د ایراني توغندیو پرزې یو ځای کوي. ښاغلي باسیل له اویا زیاتو سفیرانو او محدود شمیر خبریالانو ته په وینا کې وویل چې حکومت هوایي ډګر ته نږدې د توغندیو تاسیساتو ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې د اسرایلو ادعا ناسمه ده او په اړه یې لازم شواهد هم ندی ورکړل شوي. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم په سر لانجه حل کړي. د یکشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې شپږ دېرش اشاریه نه وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پوښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونیې صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیې د بالکان حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیې ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیې ترمنځ موافقې اوبخې سکوپیې ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالد ټاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیې له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دا تاریخي فرصت دې له لاسه نه ورکوي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی دی. د هرمزګان ولایت قاضی القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو مشروباتو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرشی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو دریو اونیو کې د ایران په 5 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 ړانده شوي او 190 نور تر علاج لاندې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه لوستلی او اوریدلی شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واوري. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه هڅه وکړي. نارندرا مودی او شوکت میرزیایوف پرون په نوې ډیلي کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د هندستان صدر اعظم وایي هندستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته سوکاله او سوله ایز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندر مودی پرون په نوې ډیلي کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف هم ورسره و، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف چې په یو رسمي سفر هندستان ته تللی، په دغه کانفرنس کې وویل دا افغانستان له روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکارۍ ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلی و ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړې توګه باندې د ازبکستان هلې ډلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دغه ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په اخله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دي په مثبته سترګې باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنی او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو لدې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه لدې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیای مرکزي داسې هیوادونه دي چې دوی دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه اسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وری یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس اجمل تورمن ته غوښ شي چې د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي ک بیړه ونشي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت یعنی د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره نشي. په سرمه خلک راغلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت او ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلک یې له امله انتقادونه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراري پاڼې پیژندل شوي او دا یې د رای ورکوونکو له شمیر ایستي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیونو ډیرو رای ورکوونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمخالی لیکوال دا هم لیکلی چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یو وړه برخه ده. د سرمخالی پروسه برخه کې راغلي د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 60 کم ورځې پاتې دي، او کچېری دا ورځې د بایومیټریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو فعالولو او ولایتونو ته د لیګ لپاره کم وي، خای انتخابات په خپل وخت ترسره نشي او کشي هم رانه به نه وي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپل سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او وی صاحب خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25 تر 1500 ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمیر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمیر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله لرو. د امریکا متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د امریکا او چین اړیکې دې په خرابېدو وي. جیم ماتیس په داسې حال کې دا وینا کوي چې چین ته یې پلان شوی سفر ظاهرا لغوه شوی دی. د دواړو اقتصادي رقیبانو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې کړکیچ د دوی پر پوځي اړیکو هم سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ته داسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي د لا خرابېدو په حال کې وي. جیم ماتیس پرون دوشنبه دا خبره په داسل کې وکړه چې ظاهراً یې چین ته هغه سفر لغوه سوی چې ټاکل سوی وه د روانې میاشتې په وروستیو کې اوسي. رویټرز اجنس تېر یکشنبه راپور ورکړی و چې چین له ماتیس سره هغه امنیتي غونډه لغوه کړه چې د روانې اکتوبر میاشتې د وروستیو لپاره پلان سوی وه. یو امریکایي چارواکي د نوم نشول په شرط وویل جیم ماتیس به چین ته سفر نه کوي. جیم ماتیس وویل امریکا باید د چین له کمونیستي نظام سره د خپلو اړیکو پر تنظیم ځان وپوهوي. ښاغلی ماتیس هغو خبریالانو ته چې پاریس ته ورسره په سفر کې روان و وویل په اړیکو کې د کړکیچ ځینې ټیکې شته، خو په نیویارک کې د تېرې اونۍ د بحثونو او نورو مسایلو له مخې موږ ته داسې نه ښکاري چې اړیکې دې د نورې خرابۍ خواته روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین وروسته له هغې په خپلو کې په تجارتي جګړه کې ښکېل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور ولګوه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا فکری سرمایه غلا کوي، خپلو مارکیټونو ته یې د نورو لاسرسی محدود کړی او په غیر منصفانه ډول خپلو دولتي شرکتونو ته سبسایډي یا مالی مرسته برابروي. ولسمشر